احمد شبریم د ازادي رادیو د توګه د خبرونې دا ورېدونکو هر کله کوم اسلام آباد له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په بیلو وتلو ته اندېښنه ښکاره کړه.
د پاکستان د خارجه وزارت بیان وویل چې پاکستان مسؤولانه خارجي پوجانو د وتو ملاتړ دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کندهار ارغنداب پولو سوالي له څو میاشتو جګړو وروسته افغان ځواکونه نیولې.
په دوو سو په شاو پاکستان کې نه تاسو وغات لونه دوه مخکنه ویډیو دی شپږ مکتبه تخلي سیوی
د ایران لاري ترکیه ته یو افغان د خپل قاچاق سفر کیسره سره شریک دي.
دا ونی سیور ته چې تاسو کېنه ته دې ځای پیسې راکړي
شریک کورونه شدي کبي د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع چیر شي.
کوم کامل ناش وظیفه ته نو زه تاسو ته نه کور پاس نه مې پته دي
تر هر څه مخکې خبرونه افغان ټوکونو ارغنداب بل سوالي ونیوله. د کابل جلال آباد پر لوی لار الوسول شوی لوی پول بیرته وصل شو او نړیوال پولیس ته 150 کسانو د نیولو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه د کندهار د ارغنداب پولیسوالي کې د ماينونو د شندولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې د ولسوالي وروسته لږ پښ میاشتو جګړو پرون تاسیس شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ارغنداب په جګړه کې د دې ولسوالي اوسیدونکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. خلک وایي چې نږدې 70 په سلو کې کورونه د دې جګړې په ترڅ کې وران شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د ننګرهار په سره رود ولسوالي کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مشه وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولای وو. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی وو چې د څو ولسوالیو لار پرې سپاره ده. د ننګرهار والی زیاول حق مرخیل ازادي رډو ته وویل پرون د ورځې په ترڅ کې خلک د پله دوراني لکبله لګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
د افغانستان دښمنانو د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې هغه پل چک چې په عمومي سرک وو او دغه سرک درې ولسوالۍ سره وصلې متاسفانه په بمونو والو زول او کاملا نه لمین زوی ور من خوش پښتانه وو توانی درو د موقت په ډول باندې هغه جوړ کوو ان شاء الله که خدای کول په څور ځکه با اساسي جوړ شي.
د ننګرهار چارواکي دا د طالبانو کاربوري خو طالبانو د دغه پله دورانولو پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه له دوه میاشتنی سیستم نه یوې میاشتنی ته واړول. دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رډو ته ویل چې دا ګامې د خلکو لپاره پرلپسې غوښتنې وروسته اخیستی او په خبرې د دې کال لپاره دا چاره د تطبیق وړ ده.
کال د پیل څخه د بده کابل په غرهایشي سیمو کې تطبیق کړی شي او پراتلون کې نږدې وختو کې به نور غټ ولایتو ته هم وغځيږي. د بده اقتصادي لاړخ تر 500 سلنه پورې درنو مشترکینو ته د بل په تحویلولو کې کمښت راولي.
د پلازمینې کابل او شاوخوا ولایتونو برښنا تر ډیره د افغانستان له دوه شمالي ګاونډیو ازبکستان او تاجکستان څخه واردې شي چې وخت نا وخت خلک د پرچاوي پاړه هم شکایتونه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري د هندستان د کرکټ په لیګ کې چې بیګا پیل شلو بي شي. دغه افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن دي چې درې سره د سن رایز حیدرآباد په لوبډله کې لوب کوي. د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې هم یو شمېر افغانان د دې لیګ لپاره انتخاب شوي. د افغانستان کرکټ بورډ له شور او زوږه ډک دغه لیګ کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ګټور بولي. د هند کرکټ غوره لیګ د جون میاشتې تر څلورمې نیټې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران کاري ډله بیرته خپلې خبرې پیلوي. دغه وزارت وایي جالینا پورتر څرګنده کړه چې واشنگتن تمل لري چې دا ډله دا اونۍ خپل کار پیل کړي. دی وویل عثمان د دوړو هیوادونو پلاوی د مشورو لپاره خپل پلاسمینو ته بیرته ګرځېدلې دي. د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړي تو په اټومي تړون کې شکیل اروپایي او د نړۍ نور سر قدرتونه کوي. د نړۍ لشپژو پیاوړو هیوادونو سره د ایران اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک شوه. خو د امریکا پخوانی ولسمشر په 2013 کال کې له دې موافقې ووت. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونه تور سمندرګي ته دوه جنگي بیړۍ استوي. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان پرون ماشام د جرمنی ډی پی ایجنټس ته وویل دا بیړی د باسفورس بندر لالاري تور سمندرګي ته اوړي. د امریکا دفاع وزارت د تیر دوشنبه پورس دغه سیمې ته د بیړی د استولو په تړاو خبرو ډاډه وکړه خو ویل دا کوم غیر معمول کار نه دی. تر اوسه لا معلومه نه ده چې له اوکراین سره نږدې د سمندرګي کې د امریکایي سمندري ځواکونو د حضور زیاتوالی دغلته د روسي د ځواکونو له حضور سره تړاو لري او کنه. ترکیه ویلې ټاکل شوی د امریکا د بیړۍ د اپریل میاشتې په 14 او 15 له باسفورس بندر تیر شي او د می میاشتې تر 14 نیټې څور سمندرګي کې پاتې شي. انټرپول یا نړیوال پولیس وایي په اروپا او افریقا کې 115 تنانی ولی او د انساني قاچاق 1500 قربانیان ژغورل دي. د انټرپول په وینا د پراخ عملیات د قانون د تنفیذ نړیوال ادارې لخوا چې مرکز په فرانسې کې دی ترسره شوی دی. دوی وایي نیول شوي کسان د انسانانو په قاچاق، ناقانونه کډوالۍ، د اسنادو په جال او د نشه یي توکو اړوند جرمونو باندې تورن دي. نړیوال پولیس انټرپول وایي دغو تورنو کسانو کې د سودان، اسپانیا او چین اتباع شامل دي. دا خبرونه اوس د ډیرو په منځنۍ صف په 12 پښتنې په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه زحمت شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لار شو نه مختوړه. پاکستانی چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونه په بیړی او بې مسؤلیته ډول له افغانستان ووسی دا کار به ویچاړونکو کسانو ته موقع پلاس ورکړي. دا خبره د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت وایند وکړه، خدای روشانه نکړه چې دا ویچاړونکي څوک دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونی د دوی له پخوانی دریش سره توپیر لري، ځکه پخوای ویلی وو چې امریکایي ځواکونه باید د توحید تړون لمخي په خپل وخت ووسی. د دې موضوع تفصیل د اسدالالدین پراپور کې.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي اسلام آباد له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د منظم او با مسؤلیته وتلو ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان زاهد حافظ چودري وایي د بهرنۍ پوځیانو په بیړه وتل به ویجاړونکو یا ګډوډونکو کسانو ته د فعالیت موقع ورکړي. نوموړي پرون جمعه په اسلام آباد کې د خپلې اونیزي خبري ناسې پر مهال وویل چې افغانستان تیر کال د سولې په برخه کې ښه پرمختګونه کړي او په خبره یې دا باید وساتل شي او لا پیاوړی شي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان د خاغلی چودري د خبرو نور جزئیات داسې څرګند کړل.
زاهد حفیظ چودری ویلی دی چې سملاسی او بغیر د محتاط غور پرته د خارجي فوجانو د افغانستان وتل به هغه خلکو ته یو موخه په لاس ورکړي چې هغه د پټکو د صلح پروسې ته زیان رسول غواړي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان ویل چې پاکستان د یو مسؤلانه او تنظیم شوی د خارجي فوجانو د وتو ملاتړ دی.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د پاکستانی چارواکو نوی دریز د دوی له پخوانی هغه سره توپیر لري. د 13 جنوري میاشتې په 22مه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن باید له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو لړۍ روانه وساتي. له افغانستان تر راتلونکو 6 ورځې پورې د امریکایي ځواکونو وتل هغه موضوع ده چې د طالبانو او امریکا د دوه په هوکړه کې یادونه شوې ده. که څه هم طالبان د امریکا له خوا د غژمنې په عملي کولو ټینګار کوي، خو د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې تازه ویلي دا مهلت ستونزمن دی او ژر به ولسمشر جو بایدن په اړه پریکړه وکړي.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
د ولسمشر د پریکړې تر اعلان د مخه ځنه وایم. تمه لرم چې د میتر لمړي د مخه په خپل له ولسمشر څخه واوري. هغه په ښکارا او دوامدار ډول ویلې چې د میتر لمړنۍ نیټه د ځواکونو ایستل عملاً ګران کړ دی. دا زربلجل پخوانی ادارې تکلی
بای د پرایر ادمنستریشن.
دوه کې د طالبانو ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي رادیو ته ویل دوی له امریکایي چارواکو سره د دوه تړون پر عملي کولو وخت نا وخت خبرې کوي. نو موري ویل چې د افغانستان د مسالې هواری د همدې هوکړې په عملي کولو کې دی. افغان حکومت هم په ظاهره د امریکایي ځواکونو د با مسؤلیت وتلو غوښتونکی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ ویل چې نړیوال متحدین باید د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو ضمانتونه ورکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالي چارواکي وایي دغه ولسوالي له شاوخوا شپږو میاشتو جګړو وروسته پرون د جمعې په ورځ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه پاک شوه، خو لارې او کوڅې له هم په ماینونو پوښلې دي. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسیدونکو وایي د جمعې په ورځ له هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډسو او چاودنو شخونه اورېدلې دي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولي وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو وروسته د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکه سوې. د ولسوال په وینا دا مهال افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماینونو د شندولو لپاره عملیات پیل کړي.
د امنیتي ځواکونو د دې راپور په اساس باندې د تابین لار چې د ولسوالۍ مرکز دا غړي سرمشلي مکملن د دولت په لاس کې دي. د تابین څخه وروسته د شاتوري خانګرداب شمال طرف ټول دولت په لاس کې دي.
د شاغلي رسولي په وینا د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د ځانې زیات ترڅنګ سلګونه عمل منفي ځایونه او د اویا فیصد ملکي خلکو کورونه تخریب سوي. د نوموړي په خبره په تخریب سو عمل منفي ځایونو کې د دوو لوی پلونو په شمول 200 پلچکونه، شپږ ښوونځي او دوه مسجدونه شامل دي.
ملکي خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل او د دې ترڅنګ هغه عمل منفي پروژې یا ساحې تعمیرونه لکه مکاتب او پلچکانو پلونه دا د مبین څخه ولا پلچکان که وایو د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د میزت لږ دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه ویجاړ سوي دي او شپږ مکتب تخریب سوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې کو وایو په سلو کورو کې په کلي کې دیش کوره پاتې او یا ټول تخریب دي سر سوي دي نړیدلی.
ارغنداب د کندهار زراعتي ولسوالۍ ده چې د انارو لاړخه نړیوال شهرت لري. پر دغه ولسوالۍ د تیر کال په میزان میاشت کې د انارو د حاصلاتو راټولول پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. بلخوا د ارغنداب د ناګهان او منارې سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي د جمعې په ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدلي.
حالات خو نو داسې اضطراری حالات دي وروره، دا جنګ د دغه حالات خامخان یاره خو دا سار دلته پر دغه ځای تابین کې لا سار جنګ دلته ګوره یو شی وور اخستی او دوی وسم ولاړی دي او څوک نور پریږدي چې ورڅ معلومات پرون داسې پلا لارې لاس ول داسې تر نو بجو پر خلک داسې وراوسته لاغه بیرته تیاری رالی بمبار وک انو بیرته لاس سره باندې
وروره د خلکو وطنونه خراب سوي، کورونه خراب سوي دي، سرایون نه نړېدلې دي. دا اوس هم جنگ چالانه بیا دي. نو د مسلمانانو کورکشتونو کورونه ګر خراب سوي دي، نه چا چا پښتنه کړې ده چې څنګه سپې ته څنګه نسولې یا وژه یا تژه.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس حاجي محمد له حکومت غواړي چې د ارغنداب جګړه ز پولیس سیمه مرستې ورسوي. د حاجي محمد په وینا ډېرې خلک چې په یو جوړه جامو کې له خپلو کورونو وتلي وه کورونا باغونه او ویالې تخریب سی بی دی.
در غنده او خلق ډیر خرس ول ډیر در به درس ول په 50 کال چې د سپنجورو د خلیت خمر راوړي دی. پر غنده باندې داسې حالات نه دی راغلي. د دغه در څنګه چې در غنده خلق ټوک ټوک ول ستریس ول باغونه د وچېدو په حالت کې دي. خو بیا هم دولت په دغه اندازه توجه نه ده کړې در غنده خلکو ته. خلک ټوک ټوک دي، خلک در بدر دي، سراینه نه لري، په یوه جوړه کالو کې راوتلي دي. 15 کاله د 12 کاله لا سره وړنې مو د خاورو سره خاورو سولې کورونه مو نه لیدل. باغونه د وچېدو په حالت کې دي، ولې خراب دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه در غنده ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه د ځای چارواکو د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي د سیمې خلکو ته به تر څو ورځو تصفیوي عملیات وروسته کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
یو افغان ځوان چې اروپا ته د سفر په لار له ډېرو سړو تودو تیرولو وروسته بیرته خپل وطن ته ستون شوی د خپل سفر ترخې کیسې کوي. د محمد اکبر په نوم د دې افغان سفر له پکتیا پیلېږي او په ترکیه کې تمامېږي. هغه چې اوس په خپله سیمه کې خیاطي کوي وایي هغه سختي چې لیدلې په بل چای نه دی پیرسو. تفصیل په دې راپور کې.
شل کلن محمد اکبر د نوې ځوانۍ په درشل کې و چې بهر میشتي یوه کلیوالي زړه د بل وطن په ښکلاوو کاروبارونو پیسو او هلته پښته اسانتیاوو ورمین کړ. اکبر وایي بالاخره یې له خپلو او پردیو پیسې په پور کړې او له قاچاقبرانو سره له هوکړې وروسته یې د سفر بوټان په پښو کړل. لومړی له پکتیا نیمروز او بیا له یوې ډلې سره بلوچستان او وروسته ایران ته ولاړ. د محمد اکبر د سفر کیسه ښایي په لیکلو او اورېدلو لنډه وي، خو هغه نخواله چې پر نوموړي د سفر په بهیر کې تیر شوې اوږدې او له مرګونو خطرونو ډکې دي. دی وایي داسې موټر چې د 15 کسانو لپاره و قاچاقبرانو پکې 215 تنه ځای کړی وو.
پیسې راکوي
د دې ځانه جګ شي پاتې گئی په یو ځای کې موږ تګی شوي وو موږ سره اوبه نه وې یو کس ته موږ چې اوبه راکا موږ باندې ګنده اوبه خرابې اوبه په کوټه کې اچولې وې یو کوټه اوبه موږ ته په شل زره تومنې راکړې هغه موږ اخیستې دي او موږ چې کلي دي درې شپې درې ورځې هم موږ ډوډۍ هېڅ په سترګو ونه لیده کارن ته داسې ډوډۍ راکوله چې مطلب هغې ډوډۍ باندې موږ نه مړېدو او نه داسې نهار پاتې کېدو که نه په یو اتاک کې موږ اته شپې مسلسل په موږ اتاک کې موږ باندې وکړلې بهر یې نه پرېښودو موږ پسې په اتاک بند و کل پې راچولو
اکبر وای په لاره کې قاچاقبرانو زورواکو غلو د ترکیې او ایران پولیسو مرګونی وهل ټکول ورکړي د سفر ځینې ملګري تریتم شول ځینې ایټاپیان او ځینې بیا د خدای په هیله لا هم د ترکیې او ایران ترمنځ په سرحد کې په واورو کې پراته دي دای وای ل خپل ملګرو سره د ترکیې خاورې ته په څلور ځلې داخليدو سره په بیا بیا پولیسو ونیول او په بند کې له وهلو ټکول وروسته یې بیرته د ایران خاورې ته راوګرځول خو وایي کله چې ټولو پیسې ورختم شوې نو قاچاقبرانو بیرته هیواد ته راوګرځوه اکبر اوس په خپل کلی کې جامع ګنډي خو تر څنګ یې نورو کلیوالو او ځوانانو ته د خپل سفر ترخی کیسې هم کوي او وایي غواړي له دې لارې نور ځوانان په قاچاقي لارو له تګ وژغوري حضرت محمد فقیری هم داسې یو ځوان دی دی وایي بهر ته یې په قاچاقي لارو د تګ زړه ښه کړی و خو اوس یې پرېکړه بدله شوې ده
تل می چې د کچکی لار اروپا ته لار شم کله مچ ملګری راغلو دغه کیسې را ته وکړي نو بل اخر م دغه پریکړه وکړه چې خپل هیواد خپل خاور ډیر خدا
نه امنی جګړه بی وزلی بیکری او د ودونو لپاره لوړ ولورونه او لګښتونه بهرنوی هیوادونو ته په قچقی لارو د افغان ځوانانو د تګ لاملونه بلل کیږي د پکتیا ولی محمد حلیم فدی وای په قچقی لارو د تګ لاملونه پیژندل او د حل لپاره کار پیل شوی دی
له خصوصي سکتور سره په ګډه باندې کار وکړو چې هغه هم کارخانی جوړ کړي فابریکی جوړ کړي ترڅو ځوانان په افغانستان کې د نن ورته د کار زمینی برابرې شي
لوړ ولور او یو شمېر نور نوړی وجونه هم ګڼ ځوانان بهرنیو هیوادونو ته په قچقی لارو او یا هم په سختیو مزدوریو پسې تک ته مجبوروي هغه ستونزه چې د پکتیا ولایتې د راوایې د عامه پوهاوي له لارې د هواري هڅه کوي پر دې سربېره په اروپا کې کډوالو ته د ژوند د اسانتیاو په اړه ناسم معلومات او وضع هم د دې سبب شوي چې ګڼ افغان ځوانان اروپا ته د مرګ او ژوند ترمنځ خطرناکې او غیر قانوني لارې خپلې کړي خو د دوی له منځه ټول منزل ته نه رسیږي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
هند او پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د تیر اونۍ د سفر هدف څه و القاعده په افغانستان کې څه ته سترګې په لاره ده دا موضوعات نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې دي د خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي
فارن پالیسی خپرونې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو د کارپو مایکل کوګلمن په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې سرلیک دی روسیا په جنوبی آسیا کې خپل زور ښیي په مطلب کې راغلی چې هند او پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سفر په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د ماسکو هڅې ښیي لاوروف تیره اونۍ لومړی نوې ډیلی او ورپسې اسلام آباد ته ولاړ د فارن پالیسی مطلب زیاتوي چې په سیمه کې د نفوذ د پراخولو لپاره د روسیې په هڅو کې د هند او چین ترمنځ د سرحدي لانجې او د پاکستان په مرسته د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره منځګړتوب شامل دی فارن پالیسی وړاندې لیکي له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو درې لسیزې وروسته مسکو اوس د افغانستان د سولې د پروسې په یو مهم لوبغاړي بدل شوی دی خپرونه په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په مسکو کې جوړو شویو غونډو ته اشاره کوي چې وروسته یې په تیره میلادي میاشت کې وه په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو پر پلاو سربیره د امریکا چین او پاکستان استازو ګډون کړی و خو د هند استازی هلته نه و مګر خبرونه لیکي چې نوی ډیلی ته د سفر پر مهال له سرګی لاوروف سره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قبولوف ملګری و لاوروف د اپریل په شپږمه نوی ډیلی ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند د دایمي رول غوښتنه وکړه د لاوروف د سفر دوهم ګام په اسلام آباد کې و چې د فارن پالیسی په لیکنه د نوی ډیلی برعکس له طالبانو سره د نږدې اړیکو د پاللو له کبله د افغانستان د سولې په هڅو کې ډیر دخیل دی لانګ وار ژورنال آنلاین خبرونه چې د تروریزم پر اړوندو مسایلو تحلیلي مطالب خپروي لیکي القاعده شبکه او نور تروریستي ډلې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته سترګې په لاره دي. خبرونه له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د ارزونو په اړه د کارپوهانو یو بحث هم خپور کړی دی. لانګ وار ژورنال د دې بحث په سریزه کې لیکي که ټولې نړۍ ته نظر وکړئ نو به وینئ چې افراطي جهادي ډلې له لویدیځې افریقا نیولې تر جنوبي آسیا پورې په هر ځای کې د جګړې په حل کې دي. د مطلب لیکوال ټینګار کوي چې دا ډلې د دې سیمو پر ټولو یا حتی پر ډیرو برخو ولکه نه لري، خو د مرخیړي په شان په هر ځای کې د نهضتونو په بڼه راشنی کیږي. خبرونه زیاتوي چې القاعده شبکې، طالبانو، اسلامي دولت یا داعش او نورو ډلو په دې سیمو کې د چریکي حملو په بڼه جګړې پیل کړې دي. د دفاع او ډیموکراسۍ د بنسټ کارپو بیل روجو په دې بحث کې د خبرو پر مهال ویلي که طالبان له هغو فرصت څخه ګټه واخلي چې د ولسمشر بایدن ادارې د افغانستان د کړکیج د سیاسي حل لپاره برابر کړی نو ګټه به وکړي. لانګ وار ژورنال د نوموړي له قوله لیکي چې وایي که طالبان په افغانستان کې د یو څه مودې لپاره د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو وړاندیز ومني، نو په بدل کې به یې دوی هم د امریکا او افغانستان له حکومتونو څخه یو لړ امتیازونه ترلاسه کړي.
د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د اتلس جامع جماعتونو د جوړولو خبر ورکوي. دوی وایي دغه جماعتونه به د ټولو ولسوالیو په مرکزونو کې د دولت په ځانګړي بودیجه جوړی شي. دینی عالمان د دولت د کار ستایي وایي له دغه ډول کارونو سره د دولت او ملت ترمنځ واټن کمی شي. نور حال په دې راپور کې
دا غزنی د والی ویندوی وحید الله جمعزاده زادوی رادیو ته وویل 13 ورځ له مرکز کابل څخه په دې مخه یو پلاوی راغلی وو ترڅو د دغه جماعتونو د جوړولو لپاره زمينه برابر کړي. نو موړی وویل راغلی پلاوی په غزنی کې له سیمه ایز چارواکو سره د جمهوریت ریاست ملي پراختیا عملیاتي ادارې روانو پروژو په ځانګړي ډول په شار او اتلس ولسوالیو کې د جوړیدونکو جماعتونو په اړه بحث او خبري وکړي. دا شاغلی جمعزاده په خبره د لیدنې پر مهال په ولسوالیو کې د جماعتونو د جوړولو د لړۍ په چټکتیا ټینګار وسو.
په ښار او اتلس ولسوالیو کې د جوړیدونکو جماعتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. د غزنی ولایت رهبری د پروژو پر جدي او هر اړخیز نظارت ټینګار وکړ او له دې وغوښتل چې باید د خپلو کارونو کې سستیا ونه کړي او هغه ټولې پروژې چې تطبیقي باید په چټکۍ سره حل شي.
چارواکو نه دی ویلی چې پر دغه جماعتونو به څومره لګښت راځي. په غزنی کې ځینې د نظر خاوندان او دینی عالمان د جمهوریت ریاست په ټوله کې د دولت د دغه ډول کار نوستای نه کوي. د علماو شورا رئیس محمد اسماعیل روحانی ازادي رادیو ته وویل حکومت باید د جماعتونو ترڅنګ دینی مدرسې هم جوړ کړي او علماو روزي. دا روحانی په خبره له دغه ډول کار نو سره د دولت او ملت ترمنځ فاصله ختمیږي.
دا دی ولس او دی حکومت تر ما بین فاصله پر کمول کی واقعا شی او مثبت ګام ده. خدای دی وکسي ولسمشر چې څو چند دغه مساجد او د نظام په چوکاټ کې هغه جیاد او برجسته او وطن دوست دینفاله حقفاله علما هم جوړ ک د منبر جوړیدل د محراب جوړیدل دغه دی فار هغه څوک چې د منبر وارث لکه علما دین دغه جوړیدل تر مساجد ډیر مهم بولم.
مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې دا دغه مسجدونو د جوړولو ترڅنګ د ټولو پراختیايي پروژو په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. چارواکي وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ځانګړي پیرزوینې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د جوړیدونکو یو شمېر جماعتونو کار نشرو سوي، خو په نامنه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له لوري د اجازه نه ورکولو او په ځینو نورو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له کبله دغه چارې ځنډې دلی دي. دوی وایي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب په نامنه ولسوالیو کې د ستونزو د له منځه وړلو هڅې روانې دي ترڅو په پاته ولسوالیو کې ژر تر ژره دغه چارې پیل سي. خو وسلوال طالبان بیا وایي کله دغه جماعتونو څخه د سیاسي ګټې په توګه استفاده نه کیږي دوی به یې د جوړېدو اجازه ورکړي. د یاد ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا دغه جماعتونو د جوړولو شفافیت او سټنډرډ به په نظر کې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وایي تر دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي ډیری جماعتونه جوړ شوي او یا بیرته رغول شوي دي، خو ځینې په دې خاطر چې دغه د دولت او یا هم د ځینو نړیوالو موسساتو په پیسو جوړ کړل شوي وسلوالو طالبانو نړولي او یا هم سوځولې دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو په روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې په امریکا کې د نویو خواله رسنیو شهرت په زیاتې دوه دغه ټولنیزو رسنیو په منځ کې یو هم کلب هاوس دی. په دې اړه به وړاندې تفصیل درکو، خو اوس به یو بل مطلب را واخلو. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو، سیاستوالو او پیژندل شویو څیرو د بریتانیا د ملکې د میړه شهزاده فلیپ پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. دغه مشرانو ملکې الیزابت او د بریتانیا شاهي کورنۍ ته د تسلیت پیغامونه استولې دي. شهزاده فلیپ پرون د 99 کلونو په عمر مړ شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات اسدالالدین در سره شریکوي.
د بریتانیا د بکنګهام ماڼۍ یا د انګلستان د سلطنتي قصر بیرغونه د شهزاده فلیپ د مړینې په ویر نماز وړاندې. د انګلستان حکومت له خلکو غوښتي چې د همدردۍ د څرګندونو لپاره د دغې ماڼۍ شاوخوا ته راټول نه شي او د کورونا د مخنیوي اصول مراعات کړي. له دې سره سره هم د ماڼۍ مخې ته د ګلانو سلګونه ګډې ایښودل شوي او سلګونه کسان د مخه خې په پار هغې ماڼۍ ته ولاړل چې د شهزاده فلیپ جنازه پکې ساتل کیږي. کڅه هم تر اوسه د شهزاده فلیپ د مړینې د لامل په اړه وضاحت نه دی ورکول شوی، خو هغه تیر څو میاشتو کې روغتون کې وو او قلبي او تنفسي ستونزې درلوده. د فلیپ جنازه خاورو ته تر سپارل کېدو پورې د سنت جورج کلیسا په وینزار ماڼۍ کې ساتل کیږي. شهزاده فلیپ 99 کال عمر درلود او څه باندې او یا لسیزې د ملکې الیزابت خاوند وو. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي شهزاده فلیپ په بریتانیا او نړۍ کې د څو نسلونو مینه او لیوالتیا جلب کړې وه. د بریتانیا د حکومت په اعلامیه کې راغلی چې د کورونا وبا له کبله به د هغه مړینې ته ځانګړي دولتي مراسم ترسره نه شي. شهزاده فلیپ په 1921 کال کې د یونان په شاهي کورنۍ کې زیږېدلی وو. کله یې چې پلار د ترکیې په وړاندې د یونان د ماتې خوړلو له کبله محاکمه شو، د کورنۍ له غړو سره یونان پرېښود او فرانسې ته ولاړ. دې وخت کې نوموړي یوازې 18 میاشتې عمر درلود. د شهزاده فلیپ د مور شهزادګۍ الیس باتنبرګ ریښه د جرمني سلطنتي کورنۍ ته هم رسیږي او نوموړی لکه ملکه الیزابت د ملکې ویکتوریا له اولادې څخه وو. فلیپ د زده کړو له بشپړولو وروسته په دویمه نړیواله جګړه کې د انګلستان په ګټه وجنګید او د بریتانیا تابعیت یې واخیست. د انګلستان د ملکې او شهزاده فلیپ څلور اولادونه، اته لمسیان او 9 کړوسیان پاتې دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نویو خواله رسنیو شهرت په زیاتې دوه د دوغو ټولنیزو رسنیو په منځ کې یو هم کلب هاوس دی. چهار میاشتې په امریکا کې لسکونه زره کارکونکو زیاتې شي. پیو مؤسسه چې هر کال په امریکا کې د خواله رسنیو د لیدونکو په اړه نظر پوښتنه کوي، په تازه نظر پوښتنه کې ویلي دي چې د نویو ټولنیزو شبکو له ایجادېدو سره سره د فیسبوک په شان پخوانیو چندان لیدونکو له لاسه نه دي ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د پیو نظر پښتون کې مؤسسه د تاسو څېړنې پر اساس د ټیک ټاک، کلب هاوس او نورو خواله رسنیو د بازار له تولیدو سره سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فیسبوک لیدونکو کم شوي نه دي. د پیو مؤسسه په نظر پښتنه کې چې د اپریل په لومړیو کې کړي شودل شوی چې په امریکا کې په سلو کې وښ په فیسبوک او په سلو کې دوه اویا یوه ټولنیزه شبکه ګوري. د دې نظر پښتنې له مخې که څه هم د فیسبوک لیدونکو زیات شوي هم نه دي، خو د فیسبوک په وړاندې ځینې نورې سیالې ټولنیزې شبکې پیدا شوې دي. د فیسبوک په سلو کې نږدې اویا کاروونکي وایي د ورځې یو وار او کابو 9.5% نور وایي چې د ورځې څو وارې دا شبکه ګوري. په دې نظر پښتنې کې ویل شوي چې په امریکا کې نږدې 1.5% خلک له یوټیوب څخه کار اخلي. په دې څېړنه کې همداراز راغلی چې تر دېرش کلونو کشان تر ډېره ټیکټاک، سناپ چټ او انسټاګرام ډېر کاروي. د دې سروې له مخې ځوانان له یوټیوب او نورو شبکو چې ویډیوګانې خپروي هم ډېر کار اخلي. په سلو کې یو اتیا لویانو چې په دې نظر پوښتنه کې ګډون کړی ویلي چې له یوټیوب کار اخلي، خو په 2019 میلادي کال کې په سلو کې نږدې یو اویا ویلي و چې له یوټیوب کار اخلي. دا لومړی ځل دی چې پیو مؤسسې د ټیک ټاک په اړه هم له خلکو پوښتنې کړې دي.
لاند خبرونه د کندهار د ارغنداب پولیسوالي کې د ماينونو رښندولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې د ولسوالي ورسره لښپږو میاشتو جګړو پرون تصفیه شو. د ننګرهار په سررود ولسوالي کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مشبه وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی وو. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی وو چې د څو ولسوالیو لار پرې سپره وه. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه له دوه میاشتنی سیستم نه یوې میاشتنی ته واړول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلي ستوري د هندوستان د کرکټ په لیګ کې چې بیګا پیل شو لوبي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران کاري ډله بیرته خپلې خبرې پیلوي. دغه وزارت ویاندي پرون وویل چې واشنگتن تم لري چې دا ډله دا اونۍ روان اونۍ خپل کار پیل کړي. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونه تور سمندرګي ته دوه جنگي بیړۍ استوي او انټرپول یا نړیوال پولیس وایي په اروپا او افریقا کې 115 تن نیولې او د انساني قاچاق 500 قربانیان ژغورل دي. د سجرډو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د تفریحي پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام ته به ورشو. په دې پروګرام کې یو اجتماعي مسله څرګل شوې ده.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خراغلاست. ولزنی جوړی چې نوې واده وکړي سلال دی چې ځانته یا بیل ژوند هم لري خو بیا هم لستونزو خلاص ندی. آیا ځانته یا بیل ژوند هم ستونزې درلودلای شي؟ اول اکثره نوې واده شوی جوړی بیل یا جلا ژوند خوښوي. نن به په همدې موضوع بحث وکړو چې تر راپور تر څنګ د کورنی مسایلو لپاره په سره مرکه هم لرو. په پایل کې راپور ته غوښ شي. قدرمنه دوستانو، همداسې چې انسانان په څیرو خویونو کې یو بل سره توپیر لري، همداسې د ژوند سبکونه هم سره مختلف دي. څوک په ګڼه کورنۍ کې ژوند خوښوي او څوک بیا د بیل یا ځانته ژوند په ارمان دي، خو هر سبک ژوند ځانته ښېګڼې او تر څنګ یې مشکلات درلودلی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکې نفیسا چې د کور میرمن ده په دې اړه داسې غږېدلې ده.
کله مې واده وکړو تنه اسې څوک نه چرته کار وکړي، څوک نه چرته مثلا د میرمن شي دفتن څوک نه چې سودا راته راوړي. کله مې خامل نه شي وظیفې ته نو زه تا کې تنه کور کې پاش نجړې مې پتنګي کله کله ډارېږې مم تنه په کور کې. او که څوک چا سره یې خدا خو ډېره ښه خبره هیڅ مستقر ژوند هیڅ ښه نه ده، یا مریض شم داسې څوک نه چې یو ګیلاس اوبو ته احتیاج یم چې یو ګیلاس اوبو څوک راکړي، یا یو چای راته دم کې کچیر لاړ شم یو وظیفې ته لاړ شم بیرته راشم کور ته دروازه خپله قلفه خپله وازه که خپله قلفه که څوک نشي دروازه ته وازه کې ستړي نشي در کې درته یا چای ته تیار کړي اوري مخ کړه کې دي. په دې خاطر باندې مستقل ژوند هیڅ ښه نه ده، یو ځای ژوند ډېر ښه چې صمیمیت ټولي قدر عزت دي. اسه کور کنه تنا کنا و مم تنا پتنې ون تیریږي کل مریضه مې څوک احساس نشته څوک نو وی چې دا مریضه ده یا څوک تنا ژوند ډېر مشکل ده، ډېر سخت ده. په هر حالت کې کله د ماشوم پیدا شي ماشوم به تا کې تنا مریض شي دغه د نو تور خدا کېږي نه پیږي چې د تسره خمدا کی او غټه خزانه یو نفر نشته ده ته نه مایو کی.
بلخوا د کابل ولایت اوسیدونکو سردار خان بیا وایي چې کله یې نوی واده کړی و نو ټوله کورنۍ یو ځای اوسېده او بیخي د ژوند په اول ورځو پوه نه دی او اوس بیل یا جلا ژوند لري. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
ما کله واده وکړه نو کله به چې زما میرمن مریض کېدله یا کمشي ته شوق راده چې دغه شی راته راوړه بازار نه، نو اقتصاد دومره ښه نه و چې هغه ما د بازار نه ټول پامیل ته راوړله، ځکه چې پنځم ورونه ول هغوی دوه مشران ورونه ودونه کړي ول، پنځم خویندې ول هغوی په کور ول، مور پلار و الحمدلله. نو یو شی چې به ما په پټه راوړله، جب کې به م راوړله یا پټ به م راوړله، نو هغه غل غونې به راتلم خوادي خو به کته تودرې څوک به ونه ګوري چې بیا کوټې ته بننه وتلم، ډارېدم چې بوی ونه کې څوک را باندې خبر نه شي او کور کې خپل منځني اختلافات رامنځته نه شي. چکر ته به مو نه شو بولی، د ژوند نه مو خوند نه شو اخیستلی، د میرمن صلاحیت به مو نه درلود چې پلار کاره یا که موټل ته ډوډۍ ته یا چیرته چکر ته بوزم. څو کالو په تېرېدو سره آخر سره جلا سلو، اوس په خپل په دې جلا ژوند کې ډېر خوشحاله یم. اولادونه به چې چی غواړي، میرمن چې چی شته زړه کېږي، که کالي د لګانه وي که د خوراک د لګانه وي، ښه په ډاډه زړه ورته راوړی شم خپل د اقتصاد مطابق، نو چکر وهی شم، پارکونو ته وړی شم، نو خوشحاله ژوند ده.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکي مستوره بیا وایي سره له دې چې ځان ته یا بیل ژوند ځینې مشکلات لري خو تر څنګ کې ښېګڼې هم لري. نوموړې په دې اړه داسې غږېدلې ده.
جلا ژوند په یو بودې ښه ده چې سړی کولی شي چې د خپل اقتصاد ته لږ وده ورکړي، یو څو روپۍ پس انداز ولري، یا لږ آسوده ژوند ده. مګر د یو اړخه مشکلات لري، بیا هم ښه ده جلا ژوند سړی لږ اوسایي، مثلا خپل اقتصاد ته، خپل ژوند ته رسیدګي کولی سي، خپل اولاد ته رسیدګي کولی سي. و خو جنجالونه طبعاً د مثلا د خواښې د خبرې، د خسر، د اندرور، د لورو د خبرې، د دوی خبرو نه بېغمه یې. څوک اسه چې کوي خپل ژوند دی، خپل زندګي دی، څوک مداخله نه کوي په جلا ژوند کې. چې اسوده ژوند ولرم، جلا ژوند ولرم، دا مشکلات ما منلی.
ټولنپوهان وایي ژوند که په ګڼه کورنۍ کې وي او یا هم بیل یا جلا وي، له ځان سره ستونزې او ښېګڼې لري. نو باید د ژوند په مثبت اړخو ډېر دقت وشي او دا د انسان پورې تړاو لري چې څنګه خپل ژوند جوړ کړي، که هغه په ګڼه کورنۍ کې وي یا په جلا ډول. نورې خبرې به له احمد ګل د کورنۍ مسایلو له کارپوه څخه واورو.
خو په ټوله کې دا موضوع د انسان دید، نظر او فکر پورې اړه لري چې څه ډول ژوند خوښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ په څه ډول کورنۍ کې څه ډول ژوند کوو. مهمه خبره دا ده چې موږ که چیرته ګډ ژوند هم کوو، باید د کورنۍ سره ښه سلوک ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او که چیرته موږ جلا ژوند هم خوښوو، خپل ژوند باید په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځینې بیا داسې وي چې کله واده شي خسرګانه ایکی سره مثلا د دوی ژوند ډیر تریخ وي، یو سره تر هغه چې عادت کیږي مثلا دوی ته ډیره سخت تمامیږي. خو په کار دا ده چې موږ که هر ډول محیط او ماحول کې ژوند کوو، د هغې د کورنۍ غړو سره، د هغې محیط سره باید موږ ځان عادت کړو او کوشش وکړو چې خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځکه دا ژوند دوه ورځې دی، که د دینه چې موږ په جنجالونو سره او په مشکلاتو سره تیر کړو، د دینه غوره دا ده چې موږ باید خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. له دې سره به هم په کومه کورنۍ کې چې موږ ژوند کوو، هغه به هم موږ سره خوشحاله وي، موږ به هم خوشحاله یو، او زموږ کورنۍ به هم ورسره خوشحاله وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد ښاغلي زلمی او تک څخه دا پوښتنې کړې دي چې ولې ځینې جوړې چې جلا ژوند هم لري خوشحاله نه دي، او ولې اکثره نوي واده شوي جوړې جلا ژوند خوښوي. د دې پوښتنې ځواب په مرکه کې واورو.
استاد،
دغه نوی ځوانان چې نوی واده کوي دغه نجلۍ او هلک دوی ډېر یعنی دا خوښوي چې ژوند یې بیل وي کور یې بیل وي او بیل ژوند ولري ولې اله دلته څه ده استاد؟
څو اړخ لري. یو اړخ موږ مطالعه کوو واضح چې دا انسانان په دغه اصل کې چې ژوند کوي موږ دا نړۍ ډېره کوچنۍ شوې ده په دې معنی چې تخنیکي وسایل طریقه د انټرنیټ او دې خبرو دا دنیا سره وینو نور جهان وینو ملکونه وینو ټولنې وینو کورنۍ وینو چاته دا ځوانان سره کوم ژوند کوي دا په موږ باندې ډېر غټ اثر کوي موږ په ټولنې دا یو اړخ ده. بل اړخ دا ده چې دا ټولنه سنتي ټولنه ده یعنی په سنتي ټولنه کې هغه اجتماعي ژوند داسې ده یا ټولنیز ژوند چې ټول باید یو ځای ژوند وکړي او دغه یو ځای ژوند چې کورنۍ ده په دې کې هغه مشر د کورنۍ یعنی غټ مسؤلیت یا ریاست یا مدیریت یا رهبری دي په غاړه لري نو دا هم په دغه ټولنه کې یعنی دا ارزښتونه د پیړیو تر نن زمانه پورې روان دي. ولې وخت چې ځوانان واده کوي واده خود ژوند غټ ارزو ده. وخت چې واده کوي دغه یو ټولنې ته ځي دغه یو کورنۍ ته ځي چاته ګوري چې څو ورونه په یو کور کې ژوند کوي څو خویندې په یو کور کې څو حساب یعنی تعداد زیات دغه ټول په یو مشترک ځای کې یعنی په یو ځای کې ژوند کوي دلته بيدېږي دلته ډوډۍ خوري دغه ځای نه ځي کار ته او بیرته راځي د کار ثمره او اصله په دغه کورنۍ کې بیرته مصرفي کوي چې دا د ځوانانو لپاره په دغه اوسني شرایطو کې چې دوی نړۍ سره ارتباطات لري یا نور ملکونه لیدلي یا د انټرنیټ دری کوي یا فلمونه ویني دا ورته د منلو وړ نه ده. بل اخدا د شیخ پدی لا زغوري هغه څو چې دوی عاید لري دغه عاید نه څه مصرف کوي څه پسنداز کوي سبا وکړي چې په دغه پسنداز باندې دوی آزاد او مستقل ژوند ولري د خپل بچانو لپاره هغه رقم چې دوی غوړي ما څه برنامه تک.
استاد دغه جلا ژوند یا بیل ژوند د غزین ځوانانو چې پیل کوي د واده د پایل نه دا هم ستونزه مشکلات درلودل شي که څنګه؟
هغه ملکونه کې چې فقري هغه ملکونه کې چې کار نه وي هغه ملکونه کې چې ځوانان هغه مرحله ته نه رسیدلي چې خپل مسؤلیتونه خپل ادا کړي پښونی په ډېر مثلا په افغاني ټولنه کې پس د کابل ټول افغانستان نه دی یعنی مثلا ولایت او مرکز ټول پس چې ورشي په دې کلو باندو د ځای کې ټول بیکاره خلک دي فصلي زراعت د یو فصل تختي نور مرته ناشتي عاید نشته عاید ما غزمه کده یا څو جری بزمه کوي هغه کوي نو دلته څوک د اقتصاد څوک چلی د کور مدیریت څوک یې تاریخي نو دلته چې چیرې د غزمان وګړي چې د خپل کورنۍ نه بیل شي دا ته ډېره غټه ستونزه ده. دا به کور د کومه کې دا به د خپل بچانو سره دا به خپل ډوډۍ دا به خپل صحت دا به خپل تعلیم دا به په څو ترتیب دی دا مخکې بوزي دا یو دا هغه مغار چې مشکلات یې ستونزې پکې دي. اول نشي کولی دا د خپل د ژوند نیازمندي ضرورت وشه چې دوی د پد دا پوره کولی نشي دا یو بل په یوازې توګه په دغه یو سنتي ټولنه کې ژوند کول ډېر مشکل دی. مثلا تاسو یو ښځه په یو کلي او بانډه کې یوازې په یو کوټه کې خوشې یا برابر څوک یا ځوان کوم تکلیف ورته پیدا کېږي دا ډېر وخت تاسو وینئ چې موږ ځوانان ودونه کې بیا ځي د عربي هېوادو ته ځي همسایه ملکو ته هلته کار کوي دا ښځه به چاته کېږي څوک به دې سرپرستي وکړي څوک به دې مشکلات حل کړي څوک به دې سره
اوس به استاد راشي په ښېګڼو باندې چې آیا دغه جلا ژوند او دغه بیل ژوند چې د واده د پیل نه شروع کېږي یعنی ځینې ځوانان علاقمند دي دا ګټه هم درلودی شي کومې ګټې لري؟
په اقتصاد کې وي ملک رسېدلی وي د اګاهي ستراتیژي وي ځوانان خپل مسؤلیتونه منلي هغه مرحلې ته رسېدلي دوی واده وکړي او د واده بار په خپل ځان وروسته ویوړی شي دا ډېر زیاته ګټه. اول ګټه یې دا ده چې دوی کولی شي د خپل د ژوند لپاره یو برنامه یو پلان یو چوکاټ جوړ څه باید وکړي څو بچیان باید ولري څه رقم به ژوند باید وکړي څه نوی اقتصاد باید ولري څه نوی پانګونه وکړي څنګه پسنداز وکړي څنګه تعلیم وکړي دا ډېر څنګه دواړه سره یو بل سره کومک کې مرسته وکړي. ګټه یې دا ده چې دوی خپله کولی شي د خپل ژوند لپاره یو برنامه یو چوکاټ یو طرحه جوړ کړي مطابق د هغه مرحله په مرحله څه کال څه کوم کال ته څه کوم پنځه کال وروسته څو بچیان ولرم کوم ځای کې کور ولرم څه نوی موټر ولرم عاید نه څومره ده څومره دا د ژوند ټول برنامه یاګه ټول فعالیتونه چې په دغه برنامه په دغه شوکار کې ځایږي دوی تر هکو ول شي په لیکول شي او ورکول شي دا شي ګني
ډیر زیاته مننه کوم استاد کور ودان. ګرانه دوستانو دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولري.
علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله
قابله چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمالو بلډینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار اچار
ده چشی اچار
ده گوڑه اچار
جوڑه اون که ننگیار ناشنا
پاگو آریدونگو سلام. تیر کال څنګه در باندې تیر شو؟ معلومه ده چې په مفلسی، بیکاری، تشویش و اندیښنو به در باندې تیر شوی وي، ځکه پرته له دې بل څه ونه. دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کړو، د ګوړی اچار تیر کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي، هیله ده چې خوند درکړي. نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقرریدو جالب خبر در اورو.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو لسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریا ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله.
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حالم خبرو.
خبر د چارواکیو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
اوس مو یو ښوونځي ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یو وړه نمونه درخیو.
ګورئ والکانو، سبا ته مو د رسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړی، تاسې ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیې له مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای که هسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت رانه وړ د کاردستی نمره غاټ صفر دی. موږ کوښښ کوو چې امتحان درته اسانه کړو او تاسې بیا هم پکې لغتې وهئ.
د تیر کال د غبرک شیرم واورئ.
د حکومت سرونه د حکومت په تنه ور پیوند شوي ښکاري، پرې تپل شوي ښکاري، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه د حکومت په تنه ور پیوند شوي ښکاري، پرې تپل شوي ښکاري، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه سره په یوه خوله ښکاري، د خپل مقصد لپاره لکه د یوه سر غوندې داسې له لرې ښکاري، لکه د یوه سر غوندې داسې له لرې ښکاري. د حکومت سرونه د حکومت په تنه کته او پورته ښکاري، سم نصب شوي نه دي او کتنه کږه ده. د حکومت سرونه کډواله یو سر شو بیا بنو ملک آباد شي هم به ملت آرام شي د حکومت تنوی یو سر لپاره
د چوروالی اعلامیه درنو خاریانو تر هر څمخ کې د کثافاتو د بیلرونو پښمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو او هیله لرو چې لکه د زرنګار پارکونه به تازه او لکه د خوشحال خان مینې د پارک د ځای غوندي خولیا درنو خاریانو کدو چوروالی کسانو په حکومتي زمکو باندې د لوغړ ودانیو د جوړولو امرونه و پلورل آیا ګنای وکړه که دوی د څو روپیو خاوندان شول نو آیا ګناهکار شول په هیګو چې تاسو جواب نه دی او همدای لته چې هیڅ کله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وخوت او نه هم کوم اعتراض وکړ مننه خاغلیو خاریانو تاسو له موږ سره ډیر بد ورځي او بد وختونه تیر کړل او تیر ویم د میاشو او مچانو میلیونی حمله او یرغلونه مو وزغمل او وزغمه هم د کثافاتو لډیرانونو پورته شوی بویونه مو تنفس کړل د خار د بندو ویالو په مردارو بو کې ولوی دی او د دغه ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یو صبور او قهرمان ملت غوندي صبر او حوصله وکړه مونگ باور لرو چله دی وروست هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې ل صبر حوصله او متانت څخه کار اخلي او دا ستاسي ل متمدن خاري کلتور څخه نمائندګي کوي درنو خاریانو موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم خار ډیر ستونزې لري او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لخکري په حال کې ناکامه شوې دي موږ منو چې زموږ نارنجي لخکر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په نهو لسو بجو جارو کوي چې د جارو سمی نیمه خاورې او دوړې تاسې خاریان د پوزې او خلی للارې تنفس کوي خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلی تیریږی او حتی ډیر وړوکی عکس العمل هم نه خیي د خار په منځ کې لپراته سینا لکه د مړه خامار بد بوی پورته کیږي خو یو نیم حساس خاري کپوز ته لاسونی سي او لزان سره وګوريږي نو ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پیوکو منو چې د خار کثافات کم نشول خو دومره ډیر هم نشول چې خار لاندې کی نو په دې اساس ک په خپل کار او خدمت ویار نشو کولای نو ډیر پرې شرمنده ام نیو خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک خار ارمان و نه خود ستاسو خدمتګارا چوروالی
تیر کال تلفونی شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ یو نمونه دغه ده
فخری مسشتر ترغه تو کورا چې چا دی
او تو دیګه کیندی سندره غواړی نو 00 دو دایل کړی او که عربی غواړی نو 0015 او که غربی غواړی 00.1 نمبر دایل کړی د شبکې له خوا دی
ته یغه اندی سندره راواورو
ته درېږه چې 002 نمبر دایل کړم دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کلک کړی
کلکی کاکانه
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دری لپاره 250 دایل کړی
یو نمبر دایل کا
کاکا دا خو یی چې د لوړ غاګل لپاره 15 او د ټیټ غاګل لپاره نه کلک کی
کلکی کا
کا دا خو یی کلک میکه ورکه دي چې دا شبکه
والی
وایي چې د ډاډا سلول لپاره 203 کلک کی
زه نه غم کلک
دا خو یی کلک میکه او لانا دی په دې کار وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کی او د سهار لپاره 2 د ګرمۍ لپاره 3 او د مخکمل لپاره 4 کی کاګي
یو تانه کی کاګا
اوف لانا دی وی در باندې
ولی څو شول
وای مزرات غړو کړی د تخلاص شو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او ما رڼا هوتک درته وړاندې کړه. کلیکونه را لیږینو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دغه دي: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زدیر نه خوشم چې ګډون نه شکی کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
رباب تا ټنګ ورکرا ټول کيارا دمن ډکتا هر چا زکا آشنا رباب تا ټنګ ورکرا ټول کيارا حجرت کلی پ